ورسې وړاندې د کونړ په څوکۍ او مالوګي ولسوالۍ ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې د ځینو سیمه ییزو مشرانو په وینا په یو شمېر سیمو کې لا هم دغه اورونه نه دي کنټرول شوي. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو.
په هغه ویډیوګانو کې چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ د ځینو اوسیدونکو لخوا ازادي راډیو ته استول شوي، سوځېدلې ونې او د اور دوام ښودل کېږي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي کریم د مې 8مه ازادي راډیو ته وویل چې د واما ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګېدلی دا اور د درېمې ورځې لپاره نن هم دوام لري.
د دیګل ساحې نه اور لګېدنه شروع شوې تر کوردر ساحې پورې رسېدلې. تقریبا د درې ورځې راهیسې دا اور لګېدنه روان دي، خو اور لګېدنه ډېر شدید دي، چوخته خشکاري دي او باران هم نشته. تر اوسه پورې مالي ځان خلک نشته، خو جنګلات ډېر تخریب کړي دي.
د واما ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي بلال له حکومت او نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې د ځنګلونو د ساتنې په هدف ژر تر ژره دغه اور د وژلو لپاره کار وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او تر دې دمه پورې اوسه پورې اور لا بند شوی نه دی. تقریبا د یو کیلومتر یو دوه کیلومتر شاوخوا د غرونو ټولې ځنګلونه سوځېدلې دي. دا ځنګلونه وساتل شي، دا زموږ د افغانستان ملي منافع دي. دا منطقې چې مو سوځېدلې بوټي او ونې دلته بولي چې داسې کوم چاره هم نشته د خلکو د ژوند لپاره.
په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست دامه پوهاوي د څانګې مسؤل محمد زمان شاکر هم تایید کړل چې په واما ځنګلونو کې اور لګېدلی، خو وایي هڅه روانه ده چې دا اور ووژل شي.
د زراعت د رهبری لاندې د اور وژنې کمیټه ساحې ته انشاءالله رسیدلې دي. پرون دا خلک لګیا دي، ولسونه هم کار دي په دغه بخش کې کار کوي. دوی دی چې وتوانېږو چې د اور مهار کړو.
د نورستان ولایت سیمه ییز چارواکي او اوسیدونکي وایي چې د اور لګېدلو لامل لا نه دی معلوم. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کونړ په څوکۍ او ماڼوګي ولسوالۍ ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې د ځینو سیمه ییزو مشرانو په وینا په یو شمېر سیمو کې لا هم دغه اور نه دی کنټرول شوی. د څوکۍ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي کامل خان ازادي راډیو ته وویل چې د اور له دې ولسوالۍ ماڼوګي ته خپور شو چې لا هم دوام لري.
هغه اور چې څوکۍ ولسوالۍ مربوط د دیوګل درې په ځنګلونو کې تیره پان شنبه لګېدلی و، هغه ساحو کې چې اور و هغه ساحې ټولې د منځه تللي دي. او دغه اور چې دی غره نه اخوا کړنګل طرف ته اوښتی دی، پهلن هلته جریان لري د ماڼوګي ولسوالۍ مربوط کړنګل طرف ته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د اوړي او ګرمۍ په موسم کې د کونړ او نورستان په ځنګلونو کې ورته اور لګېدنه رامنځته شوې چې وروسته د خلکو او ځایي ادارو په ګډو هڅو یې مخه نیول شوې، خو په پایله کې لسګونه هکتاره ځنګل زیانمن شوې. کونړ او نورستان د افغانستان په ختیځ کې پراته ګڼ ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان لپاره د لرګیو اصلي سرچینې هم بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
روسی چارواکي وایي د اوکرين لخوا د بي پيلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې. دا دوی په وینا د شپې په اوږدو کې 112 بي پيلوټ الوتکې یې تعقیب کړې او شنډې کړې چې لامل یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکرين ورته پراخ بریدونه وکړل چې پکې له بي پيلوټ الوتکو کار اخیستی و. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت لمخې د روسیې دفاع وزارت د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي چې دغه 112 ډرونونه د شپې تر نمایي پورې په 3 ساعته موده کې د شپږو بیلابیلو سیمو په فضایي حریم کې ویجاړ او تعقیب شوي. د مسکو خاروال سرګي سوبیانین هم په ټلګرام لیکلي چې 12 ډرونونه چې د روسیې پلازمینې ته په لاره وو ویشتل شوي. دا بریدونه له هغې وروسته ترسره شول چې اوکراین ادعا وکړه د 2022 میلادي کال راهیسې د مسکو د پوځي یرغل له پایل راوروسته په تیرو 3 ورځو کې د روسیې لخوا تر ټولو شدید د بې پیلوټ الوتکو بریدونه پرې شوي. روسیه تقریبا هر ورځ د اوکراین لخوا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو خبر ورکوي، خو په دومره لږ وخت کې په دې شمېر بریدونه تر دې مخکې کم لیدل شوي. مسکو چې له سرحده 200 کیلومتره لرې پروت دی، لږو مواردو کې د دغومره پراخو بریدونو هدف ګرځي. خو د روسیې چارواکي په وروستیو اونیو کې اړ شوي چې د مسکو له هوایي ډګرونو څخه د الوتنو مسیرونه بدل کړي. د روسیې د هوا نوردۍ ادارې اعلان کړی چې د اوکراین د بریدونو له امله د مسکو د ونوکووا او ژوکوفسکي په هوایي ډګرونو کې محدودیتونه لګول شوي. اوکراین وایي چې روسیې یوازې د شنبې نه تر دوشنبې پورې په درې ورځو کې تر 900 زیاتې بې پیلوټ الوتکې پر دوی ورتوغولې دي. پر اوکراین د روسیې د یک شنبې د ورځې په بریدونو کې 14 ملکي کسان وژل شوي چې درې یې ماشومان هم وو. د روسیې دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا بریدونه یې د اوکراین لخوا د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو د هغه بریدونو په ځواب کې کړي چې روسي چارواکي وایي پر ملکي تاسیساتو شوي. د ښځو د حقونو یو شمیر افغان فعالان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته کډوالي شوي وایي د قانوني اسنادو او د کار د اجازې د نشتوالي له امله له نیولو او افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ژوند سختې شپې ورځې تیروي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو او د کډوال منونکو هیوادونو نه غواړي چې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې ایران د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده، د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډوالي شوي وایي د استوګنې اسنادو او د کار د اجازې د نشتوالي له امله د نیول کېدو او افغانستان ته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی زیاتوي سره له دې چې لویدیځو هیوادونو ته د تکیسونه لري، خو دا بهیر ډېر پڅ دی او دوی بې برخلیک حالت سره مخ کړي دي. دوی له ملګرو ملتونو او له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د منلو او بیا میشتېدو پروسه چټکه کړي. له دې ډلې ګیتی مرادی ازادي راډیو ته وویل
با مشکلات زیادی روبرو هستن. بیکاری از یک طرف
لاری رستونز در مخیم لیوی خواه بیکاری دو لبلی خواه نمالون برخلیک جبری استل و افغانستان تا پستانیدو سر دجان گواخ تا طول غستونز دی چی ننسا با طول افغان کردوال و سر لاس و گریباندی بزنگری روال خزی و دخوز ده خونم لطاری ملگری ملتون و ناری بالا طولانو باید جدی پا ملر نوکری او دی بحرانی وزیت تا رسیدن بکری
و این وزیت بحرانی مهاجرین را سامان بدهند.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته شکایت او اندېښنه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل له تیرو دوو کلونو راهیسې له کورنۍ پرته یوازې سر ایران ته تللې ده.
خاطر مشکلات امنیتی کابل را رها کردن آمدن در ایران
ډیرې ښځې د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته راغلي دي. ډیرې یې لکه زه اسناد یې نه دي تمدید شوي او ځینې خو به یې له اسناد یعنې په ناقانونه توګه راغلي. اوس ټول د ایستلو له خطر سره مخ یو.
د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوق خوندي دي، خو له 2021 کال اګست په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو له شپږم ټولګي پورته په نجونو د زده کړو، په ښځو د کار او په دوی د نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو حکومت د دې اقداماتو په غبرګون کې په افغانستان کې ښځو اعتراضونه هم وکړل، خو طالبانو وځپل او دا ډول اعتراضونه یې منع کړل. وروسته له هغې داسې راپورونه خپاره شول چې د دغو معترضو ښځو د خپل سرو نیونو، ګواښنې او فزیکي تاوتریخوالي پکې ویل شوي وو چې له امله یې ډېری د ښځې یا له هېواده ووتلې یا هم پټه مبارزه کوي. نړیوالو بنسټونو مخکې هم له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستانه غوښتي وو چې د افغان پناه غوښتونکو له ایستلو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د بښنې نړیوال سازمان د ایران او پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو په برخه کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دي هغه کسان چې افغانستاني پریښی د جدي ګواښونو له امله یې دا کار کړی او که بیرته ستانه شي له ځورونو، خپل سرو نیونو، غیرقانوني اعدامونو او د غږ غلي کېدو له خطر سره به مخ وي.
او سم مخکې لدی چې زما همکار راشی او دری خبری مجله درته وړاندې کی د دې خبرونې وروسته ریپورت راخلو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری د ناروغۍ له امله د مړینو د کچو د لوړېدو خبر ورکړي. WHO ویلي یوازې په یوه اونۍ کې، یعنی د روانې می له میاشتې له 11 تر 12 د شری یا سرخکان له امله 21 کسان مړه شوي چې 19 د 50 کلونو نه کم عمره ماشومان وو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری سربیره د یو شمېر نورو ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر هم ورکړی. یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي دي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بلې خوا دغه ډول مرګونې ناروغۍ د دوی ژوند ته تر ټولو ډېرې ستونزې جوړوي. تفصیلي په دې ریپورټ کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه اونۍ کې د مې له 11 تر 18 د شر یا سرخکان 3,300 شکمنې پیښې او د 21 کسانو مړینه ثبت شوې. ډبلیو ایچ او خبرداری ورکوي چې دا شمیر له دې د وړاندې اونۍ په پرتله 602 سلنه زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مې په 15 د ریلیف په ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې د 21 کسانو په مړینه کې 9-15 کلونو کم عمره ماشومان او پاتې میرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شر یا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,658 او ترې د مړینې شمیر 350 ته ورسید، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2024 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلي دي چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جورجان او اروزګان کې ثبت شوي. ډبلیو ایچ او ویلي له 15 کلونو کم عمره ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي شیما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زموږ ماشوم مریض و، اول پرې وړې وړې دانې راوختلې، بیا وروسته هم تبې کولې ډېرې. بیا وروسته موږ بوتو ډاکټر ته، هلته لاړلو. ډاکټر وویل ته دا خوشیرې نیولی ده. بیا موږ هم ورته دوا واخیستله، دوا هم ورته شروع کړله، خو دا زموږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب و او د صحیح دوا هم ورته نه شو اخیستلی. کله به دوا ورته وه او کله نه وه. بیا خدای پاک رضا وه نو ایسته مړ شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته. بیا دادونه دواګانې کوچي وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي او روغتیایي رضاکار الفت الله محیدزی ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لنډ وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شری اخته وو، او د دې ماشومانو کې داسې یو چې شپږ وو کسه د یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډېر زر انتقالیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د غراز د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونی د مثبتو پیښو شمیري هم خپري کړي. دغه سازمان ویلي چې د مې له 11 تر 18 په یو ونی کې د شدید اسهال له 3,000 زیاتې، د تنفسي ناروغیو نږدې 20,000، د کووېډ 19 له 100 زیاتې، د ډینګي تبې 400، د کانګو ناروغي 100 مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه سازمان له دې وړاندې د مې په 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړي. په راپور کې راغلي چې د روان کال په اپریل میاشت کې د شری 3,003 مثبتې پیښې او د 111 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 3% سلنه زیاتوالی ښیي. ډبلیو ایچ او ویلي و چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول کړئ. هیله من یم چې جوړ او روغ به یاست. زلمی هغه هلمند یم، له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه. له اسلامي امارت او له موسساتو څخه مو پوښتنه داده چې زموږ ولایت هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ د کاریز کلي ته په دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي، دوه کاله لا زیات هم کېږي. شکاریز خلک ډېر ستړي دي او اوبه یې لاندې دي، د بل یو ځای ګغنه اوبه لاندې نه دي لکه د شکاریز ده چې اوبه یې پر 2.5 متره. نو نه موږ ته واله راختلې ده. زموږ په ولسوالۍ کې داسې رود عامه دی او سیند دی، زموږ اوبه ځي بلې خواته لګېږي. اول باید زموږ ولسوالۍ آباد سوی وای په دا اوبه باندې. او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي. زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري، او اوبه یې دونه لاندې چې د ده لس خرواره خوراکه کېږي را او د ده راشه درې خرواره څلور خرواره سي. نو غنم هم ګران دي، په 400-450 غنم دي. نو هغه دته مصرف دانه جوړوي، خلک یې ډېر ستړي دي. او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي، هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. د کوکنار هم پر بند سوله، د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه درغله. نو له امارات څخه مغوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او کمانډانان صاحبان دوی باید دا سارا منطقو ته راووځي او دا سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مغوښتنه ده زموږ میسي ته سره نشر کړي. نورم په خدای سپارم. السلام علیکم.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ازادي ملما ازادي ملما د دېونه خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر ځلان دی. ځلان صاحب خبرونې ته ستړی مشي. راځه له دې به پیل کړو. کله چې له افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې وا.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو په هغې وروسته غږیږو.
لبد مغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تېرولې. زه د دنیا ته مې سترګې غړولې او بیا تقریبا تر ډېر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو مونږ هم راتللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسېدونکي وو نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب زه خپله کوهاټ ته څیرمه په انګو کې. البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوهاټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوهاټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اوه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادیانې لیدلې پاخه سړکونه به هم لیدل مکتبونه به هم لیدل همدا ډول نورې د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډېر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه باندې نه شي کله په بل او څو ورځې په ډنډونه بیا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چاته به کور راولېدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړ وو نو سختیا نه درلودې
واقعا د کم په ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په انګو کې بیا د کوټکي په کم کې اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه ځنګلونه وو پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه یې خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دی چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنې د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وه معلومه نه وه سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي بېرته راګرځېدلي وو په کلي کې مې یو مکتب وو په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وه اتمه که نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم وه د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد وو او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نه وه هغه یې بشپړه کړې وه نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخذ کړو نو هغه که مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې همدا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلې شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اولته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځم او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یوه سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې وه نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغسې مونږ مخ ته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و. لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان داسې استادان نه وو چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنگ
ان صاحب یو ډېره جالبه نقطه به بل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه واوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان هم واوري چې مونږ سره زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی، ولې مونږ د ابجدو حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به هم چې جمع کړم، دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم، زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم داسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتو نه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ښځانو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست زده کوو، مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پاور په پاور باندې دغه خپل. بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل. نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران هرونو، نو سر مې سر و کتاب سره ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. کریشتیا درته ووایم، په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتاب شعر ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کېنستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځای خلک مو زما په خیال هغه افغانستان نم یا نیم کسب کې ګډون کړی و. هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا ځان سره فکر وکړه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې. نو بیا مې شروع وکړه له چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم توخاني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل راځي. یو بل خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خوافشا یا 99 خوافشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمه راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او دریم اشوک او ډیر زیات دغه یو کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه چې
عموما په دې کټونو پراته و په داسې واړه واړه کټګکی به ورته اچولي و، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېر ځوانانو اخستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و سحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوس زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه، هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلې، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوس زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې. بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لیدی جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ور اچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعری څومره چې یو شاعر کولای شي چې په نورو ادبیاتو کې خلار ځان ته پیدا کی، غیر شاعر هغه څه نشي کولای. ته غیر شاعر کار با کولاو ډیر پانی هم ډکی کی هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستوی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې، او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنې او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له دې ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زه هغومره تاته دروازې پرانیزي، او ساته لوسن زیتیږي، او فکر کې یو تند محسوسې، او هغه پسې سره کېږي چې د تند می چیرته خورو کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیره زیاته همیشه یادونه وکمه. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو په 300 500 700، نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګړله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به سوي، خو بیا ماته ګټه رسول، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه دی کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری نومیږي شاید نوم به تاسو اوریدلی خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندی ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړی وروړه نو ما به ځان سره دغه به مره سره وي فوټو کاپیانه نو بیا هغه ماته وویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي کتاب راوړي نو په دې دوران کې د واته میاشتې کال تیر شوی د کتابخانې ته زه کتاب راوړه کتاب راله هلته به مشاعرې هم کېدلې مشاعران به هم کېناستل نو په قرار قرار زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم خوند یې راته راکوه واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې ما به شعر لیدل نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولی شم نو په قراره قراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله
لنډې راته د فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایه اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې که هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاسته راوړنې څه ګڼي
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه یې راته زده کړله کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅکله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوس پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی خو نه زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې دوه د نثر دي دوه د شعر دي نور مې ډېر کار کړی دی ډېره شاعري مې کړې ده داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی مقالې مې ډېرې لیکلي دي هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم لوړې زده کړې وکړم تخصص وکړم یعنی که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړه چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي
مننه پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه هم پای ته رسو طاهر زلاند افغان لیکوال فرهنګي او ژورنالیست همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پې ونه غږېدو خیر بیا به پې غږېږو له تاسو ډېره زیاته مننه کور مو آباد او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله
tamaya halu nasha sada madanga jora pasona cha tamaya halu nasha sada madanga jora pasona کچکول پلاس کې راغلو شاه شاه د ملنګ دیا پدلنو پسیم خیل للی شن شادا دم دنگا جوڑا بزونا چاہتا موایا لن شادا دم دنگا جوڑا بزونا چاہتا موایا لن شادا دم دنگا جوڑا بزونا sada awala malang dawam shahzada malanga pata mayan swam mamalanga jahan swam shahzada malanga jora bazona achata maya haluna shahzada malanga jora bazona chata maya haluna shahzada malanga jora bazona